او زمونږ زین سیرون کې چې پاغه قطار کې ډاکټر سبراج ولی شاه خټک هم راځي او د ژوند سرمایه یوازې د غدیار لڅور لس کتابونه نه بلکې هغه چې لا تر اوسه پورې چاپ شوی نه او هله لارم چې اړو د ټولنې او زموږ لیکوال سیرونکي د دې هغه ناچاپ اثر له خیره زر د چاپ جوګه کی او د ډاکټر سبراج ولی شاه خټک یاد تلپات کی او دغه اثر هم چاپ کی.
انجینر راحت ګل زیرمل وایي چې په هغو ډیرو سیمینارونو کې یې ګډون کړی و چې راج ولی شاه خټک به ورته د مقالې یا لیکچر ویلو لپاره بلل شوی و.
ډاکټر صاحب راج ولی شاه خټک کله چې په ننګرهار کې رنګارنګ علمي سیمینارونه جوړېدل او دی به راته نو په هغه وخت سره ما دا د یو لوی علمي سټي په توګه وپېژنده ځکه چې دلته دی په دغه سیمینارونو کې به یې پرزنټیشن ورکول او لیکچر به یې ورکولې او دې په څنګ څنګ کې به یې د سیمینار د ګډونوالو پوښتنې په ډېر هغه علمي انداز کې ځوابولې. موږ به ورسره ډېرې پوښتنې مطرح کولې او هغه به زموږ ته په ډېر هغه خندا سره به یې ځوابولې. د ډاکټر صاحب مړینه د پښتو ادب دپاره یوه ستره ضایع وه.
ارواښاد ډاکټر راج ولی شاه خټک د 1906 میلادي کال نه تر 1908 پورې د پېښور ایډوارډز کالج کې د استاذۍ په توګه دنده ترسره کړې وه. تر هغې وروسته پېښور پوهنتون کې د پښتو ایم پیل او پی ایچ ډی استاد هم پاتې شوی و او له 1995 نه تر 2004 کال پورې د پېښور پښتو اکاډمۍ مشر هم و. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې 14 علمي، تحقیقي او تخلیقي اثار لیکلي او خپاره کړي چې یو شمېر یې په اردو او انګریزي ژبو کې هم شته دی او له دې نه علاوه یې یو شمېر اثار د پښتو په بېلابېلو برخو کې ناچاپه هم پراته دي او په سلګونو علمي او څېړنیزې مقالې په پښتو، انګریزۍ او اردو ژبو کې په بېلابېلو ادبي مجلو او جریدو کې خپرې شوي هم دي. د یادولو وړ ده چې ارواښاد راج ولی شاه خټک ته د بېلابېلو علمي او فرهنګي ادارو او نهادونو له اړخه مډالونه او جایزو ورکولو تر څنګ په 2008 میلادي کال د پاکستان د هغه وخت ولسمشر هغه ته د هغه د خدمتونو په اعتراف کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی و. ارواښاد راج ولی شاه خټک په 1952 کال د جنوري په 24 نیټه د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع په ډاګ اسماعیل خیل کې زیږیدلی و او د 2015 کال د جولای په 6 نیټه د زړه د درېدو له امله ومړ. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، کله یو پلوه په دې وروستیو کلونو کې په تخلیقي ادب کې ګڼ شمېر کتابونه خپاره شوي، بل لور ته پکې تنقید د جمود ښکار شوی دی. دا چې په تېرو څو لسیزو کې د پښتو ادب تنقیدي برخې ته کوم کار شوی، دا په اوسني عصر کې څومره موثر ثابتېدای شي، په دې اړه مو شاعر او نقاد مصطفی سالک په یو مرکه کې درغږولی چې لومړۍ برخې ته یې ستاسو پام دراړوم. سالک صاحب، که په پښتو ادب کې تنقید ته تم شو پخوا، یعنی د نن نه تقریبا 50 کلونه پخوا چې په لره پښتونخوا کې د تنقید لپاره کوم کار شوی دی، کوم ژباړې قلندر صاحب کوم ژباړه کړي، سلیم راس کوم تنقیدي کرښې لیکلي، او یا دغه اوس نوي زلمیان کوم تنقید کوي، دا څومره موثر ثابتېدای شي په پښتو ادب کې؟
عابد صاحب، د تنقید په اړه خو به زه دومره درته ووایم چې یو لیدیزوال نقاد کره کتونکی وایي چې تنقید د ادب لپاره دومره ضروری دی څومره چې زموږ لپاره سا ضروری ده. اوسا خو بیخي ټول ژوند شو، ټول ارزښت دی، نو دغسې په دې سترګې نشي پټېدی چې دغه نقد کېږي. تاسو د نقد خبره وکړه، یقینا چې خپله دغه د تنقید پوهه چې کومه ده د دې په اړه باندې قلندر صاحب د هډسن د یو باب ترجمه کړې ده، په ډېرې ښکلې ژبه یې کړې ده، او هېڅ داسې بریښي نه چې دا د ګواکې ترجمه یې، لکه قلندر صاحب چې دا کتاب خپله لیکلی، دغسې د سحر یوسفزي کتاب و، رسا صاحب د تنقید په اړه یو کتاب لیکلی دی، دغسې تاسو د سلیم راز خبره وکړه چې تنقیدي کرښې لیکلي دي. نو دغو ټولو په خپل ځای باندې چې کوم نقد کړی دی دا ارزښتمند دی او د ادب دپاره ضروری دی.
تاسو هغه کړی کار ضروری وګڼو، یعنی په کارو چې داسې کار شوی و، یعنی کومه خالیګۍ ډکه کړې ده په تر اوسه پورې په دغه پښتو ادب کې؟
نو عابد صاحب، دغه کتابونه چې ما یې تاسو ته نوم واخیسته چې دا په تیرو لسیزو کې پښتو ادبیاتو کې لیکل شوي دي، د کره کتنې یا نقد په اړه باندې، نو دې کتابونو چې کومه اړتیا پوره کړې ده، یوه خو د هغې ښوونیزه اړتیا ده چې دغه کتابونه چې دي دا اکثره د پوهنتون په نصاب کې د ماسترۍ او د دې کې شامل دي، نو شاګردانو هغلته لوستي وي، نو کوم شاګردان چې زی او پښتو کې ام اے کوي ماسټري کوي هغوی ضرور د دغه کتابونو نه تیریږي او یو قسم د هغوی هغه شعور ورسره راپارېږي. بله دا ده چې ادب او تنقید همیشه څنګ په څنګ ځي سره، او نقادان چې دي هغه تخلیق کوونکو ته لارې پرانیزي، نو خبرو ته پام ورړی. نو زه فکر کوم چې په پښتونخوا کې د تخلیقي ادب د معیار د لوړتیا یو لامل ښایي همداوي چې هغوی نقد کوي، او دغه نقد چې دی نورې اغیزې هم کړي دي. مثلا هغوی مجلسی نقد لري، مجلسی نقد په دې معنا باندې چې هغوی غونډو ته ځي او په غونډو کې په شعرونو باندې، په مقالو باندې، په نثري او نظمي تخلیقاتو باندې هغوی کره کتنه کوي. نو دغه هم د نقد یو ډول دی چې ډیر لږ څیړل شوی دی. د تنقید په اړه غږیږو، پښتو ادب او تنقید د فیض الوهاب فیض کتاب دی چې په دې وروستیو کې چاپ شوی دی، هغه دغه مجلسی تنقید هم د نقد یو ډول ګڼلی دی چې دا هم په پښتنو کې ماشاءالله ډیر پیاوړی دی. د ولسي ادبي جرګې نه راواخله تر اوسه پورې چې څنګه د ولسي ادبي جرګې نه د پښتونخوا د کوټې او دلته په افغانستان کې هر کلي ته هر قریې ته د دغه جرلی ورسېدي، دغه تنقید او تنقیدي غونډې کېږي، او یقینا چې کوم ادیبان په دغه غونډو کې روزل شوي دي زما په پرتله د هغو ادیبانو لیکوالو په پرتله ګټور دي چې هغوی د ادب پوهنځي لوستي دي. د ادبیاتو پوهنځیو دومره شاعران، ادیبان، نقادان نه دي پیدا کړي لکه څنګه چې دغه ټولنو او دغه تنقیدي جرګو پیدا کړي دي.
افغانستان کې هم سولسی جوړان دي د تنقید د پاره کار کیدو، مثلا روحي صاحب دلته د تنقید پاړه باندې کتابونه ولیکل، الهام صاحب په بره پښتونخوا یعنی افغانستان کې کوم کار د تنقید د پاره شوی دی، هغه وخت یې هغه څومره او اوس یې هغه څنګه ارزوي؟
یقینا چې په افغانستان کې د نقد هڅې شوې دي، او دا په کوم وخت کې شوې دي؟ په دغه وخت کې شوې دي کله چې تاسو نومونه واخیستل لکه روحي صاحب، الهام صاحب، چې دغه ځوانان چې کله بهر نړۍ ته لاړل او هلته نقد ادب پوهنې د یو بنسټ په توګه باندې ولوست، بیرته راغلو، نو دې خلکو ځان سره نوي معلومات راوړل د نقد په برخه کې، او نقد یې وکړ، او هغه نقد په هغه وخت کې خپور شو. یقینا په هغه وخت کې خو دغه نقد ځکه لوی کار کړی دی چې یو خو افغانان د نقد سره، د هغې له اصولو سره او له نورو اړوندو خبرو سره چې کله خبرې وي، افغانان یې د هغې سره آشنا کول او نقد یې پې باندې کول. خو یو ستونزه پکې زما په فکر دا ده، نقد که د مرګ نه پس کېږي خلک وایي ناوخته دی، او که په خپل ژوند دي کوي پې باندې دا پکې وي چې کله کله یوه زمانه کې په یو شمیر لیکوالانو باندې، ادیبانو باندې نقد وشي، خو کله چې هغه زمانه تیره شي نو دغه نقد ارزښت ځکه پاتې نه شي چې په کومو شاعرانو لیکوالانو دا نقد شوی هغوی نه پاتې شوي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د ځوان شاعر بغجمال کریمی په خواږه ترنوم د درویش دورانی غزل.
لشوندو نوا لبنو او لرخصار نوا زما ګللا خپل بخت والا یار نوا ستا په تند کې بم خپل سیر او کتلا پکوم اورس چی بل ما سرا هندار نوا زما گلا لاخ پل بخت والا یار نوا زچ تر تا پور در تلم رقیب و نالی دما پد غلا رک بلا خوب ایدار نوا زما گیلا لاخ پلا بختا والا یار نوا یو پا قبرنو کی راغلی تر دی زایا پوری درویش دا زلد و تزم کا وارا نوا زما گیلا لاخ پلا بختا والا یار نوا لشندو نوا لبنو اول روخ سارا نوا زما گیلا لاخ پلا بختا والا یار نوا
د مشال رادیو د ادبی او کلتوری خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره به تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد اوسئ.
سر بادشاہان ولی غم لکا آسمان پہ جہان خور دے خدایا ولی خوشحالی دی کلنا یا با ولی مال دی دا ولی طاقت راکو خدایا ولی خدایا ولی خدایا ولی
اے خدایا قلبا اے خدایا پوہارا زڑکے مضبوط او سین لو یارا
اے خدایا کلرا اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سین لو یارا او سین لو یارا
ہمت مرا کوے غیرتی رو رکھا کو غیرت مرا کوے سکندر پخترا دارا خیال مٹ خالد کی تورا ہلال اسلام دی بریدا ماتا بریدا زار کرن شاما زبے گٹ ماں بے گٹم
اے خدایا کلرا اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سین لو یارا او سین لو یارا
خیمت کی دو عشق شراب را پاک مل دلارے لت گلاب را دس پوک میں نل آتا لو بکالو دبو دے ٹال را کا جھوٹو آلو جہان دی فریق دا ماتا فریق دا زادر نشاما جنت پہ کھما جنت پہ کرما
اے خدایا کلرا اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سین لو یارا او سین لو یارا
مر را قار هم دسان را بیا طول غمون دید دی جہان را سرگی دن مر را قار هم دسان را